د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بله ګړه کې مو زه عبدالحی کاکړ حال خدای کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. نن د خالي ورځ ده، د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده. دغه ګړۍ د مشال ریډیو د 9 ساعته خپرونو دوهمه ګړۍ ده. په روانه ګړۍ کې دورته رپورټونه لرو د پاکستان او قبایلي سیمو او افغانستان په اړه، او د دې تر څنګ په پای کې دورته د بخت ستوري ادبي کلتور پروګرام وړاندې کوو چې په پیل کې به سره راغله مومن خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز: پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وژل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی، او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یاد ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې یې سا ورکړه. د کلیفټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشر ډاکټر ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه مخته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مشر ډاکټر ویل
جی سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، اغا چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چہ دا محل پروختون کی دا درملنی اعلان دے دا.
سبین محمود چھے دا سیکنڈ فلور پر راما دا ٹولنی مش روانو موڑی دا جمعی پر شپا دا یاد ٹولنی پر مرکز ڈیفنس کراچے کی دا ورکو بلوچو لپارا دا مبارزہ کون کی تنظیم لغڑو سرا دا ان سائلنس بلوچستان یا دا بلوچستان چوپتیا لمن زولولو پر موضوع یو پروگرام ترتیب کرے وو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی، او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله دروازنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د عیني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یادوي چې د پاکستان د طالبان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. د سیاست نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکو مشر ډاکټر ویل چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه یوازې شپږ د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کې په ټول پاکستان کې شاوخوا د پولیو 300 کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایدیالوجي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو پی پی سي او سی ای سي لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. په کراچۍ کې د پاکي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او 15 صوبه یې نه ده. کمنګ دا ایدیالوجي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي، نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشالې دوته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ایلی پولیس د هغې شبکې خلاف د ترګري ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایټلی په سرحدینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وجل شوي وو. له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته پولیس وایي له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوای ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. دا تر دې مهال مشال خبرونه
درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکړل سو بلوچستانو په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې ټي ټو اف مشره سبینه محمود نامعلومو کسانو ووجله. خدا څنګه جلی وه
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
په 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده، نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه له راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام به له وتلي سندرغاړي خیال محمد سره د مرکې د دومې برخې پرته دا هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د کیسټونو دوکانونه ورو ورو په ختمېدو دي.
په نوخار کې یو دکان پاتې دی، مردان کې یو دکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دکان پاتې دی، په سوات کې یو دکان پاتې دی، مرګره کې یو دکان پاتې دی. اوس باندې 25 دکانونو کې صرف درې دکانه پاتې دي، نور ختم شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلومو وسوالو د بحث مباحثې ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په ډزو وشلېده. نوموړی د ورکلسو بلوچستانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسان سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نشه سوی ده. تر اوسه چا د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له کراچي ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې سا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تھا روڈل شوے ہغ چلور گولئی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولئی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دے دا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یاد ادارہ پیوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرام جوڑبی.
د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته په لار وا چې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډیره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په ریپورت کې واوریدل چې تر وشل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا، یعنی د سیکنډ فلور په نامه لخوا، د ورکلسو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکلسو بلوڅانو لپاره د مبارزه کوونکي محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه و. له ده سره مو مرکه وکړه او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړي او که نه. د هغه جواب و، کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه شوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم ږغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ. دا محمد علي تالپور او د دې پمړینه باندې په فیسبوک باندې هم بحث روان دی او ځینې ډېر خلک ور باندې خفګان کوي او ځینې ملګري بیا دا لیکي چې د څه مقصد لپاره چې پروګرام راغوښتی و هغه پروګرام له وجې دا وشل سوه. او سم جو یو بل رپورٹ ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړی ورځو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبر ایجنسی کې شپږ راوی ماشومان د پولیو په ناروغي یخته و. په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کې سو او د زلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي موږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سر ډیر خنه دي. نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشي خوست د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم د کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړی دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده. نو د هغه نتیجه دا ده چې د شپېتونه کې سونه دوه لراغله او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړل شو.
دا چې د باړې نه به کورشو ماشومان ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ډی ایم په مدد سره چې کوم دغه واپسی شروع شوه ده او په میل وارد کې هغه پارا کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سہولتونه ورکول کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناشتي او چې کوم ماشومان راتینو هغه له پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجه د خیبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنڈی کوتل تحسین یو کیس مونگ سر روان ہے نو دے دا مطلب دے چھ دے تا کوالٹی کمپین کی گی روان دے نو مونگ ہر زی ترسی گو چھ کم زی کی ایشو یا غی زی ترسی گو آغی دا پارا مونگ دے سپیشل فارمیٹونا جڑ کردی کب کم زی کی مونگ نا سائلنٹ ریفیوزل پاتے کے دل آغی لہ مونگ سپیشل ٹریننگ ور کردی آغا کی مونگ دیر امپرومنٹ راوستے لی دی نو مونگ آغا سائلنٹ ریفیوزل نا پاتے کی گی نو پا دا وجہ باندے ہر ماشوم تا ڈراپس رسی گی چھ ڈراپس ور رسی گی نو کیس پا ممکن ہو چھ کیس پا نرازی
دا صحت نڑیوالی دارے دا وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېدلې ده او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسټر شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم په پاکستان کې بلدیتی انتخابات ټوک پړه. په پاکستان په بلوچستان صوبه کې بلدیتی انتخابات وار لمخه سوي خو نن د پاکستان په هغو برخو کې چرته چې چاوڼۍ ورته ویل کېږي او پوځیان میشت وي په هغو سیمو کې ځایي یعنی بلدیتی انتخابات کېږي. نور تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل.
بچونو کی اج کم کنٹونمنٹ بورڈ دی پہاڑی کی دغه د بلدیتی وټونو سلسله روانه ده. سحر 8 بجې د وټونو عمل شروع شوه دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 15 بجو پورې بدا بغیر د صدمې روان وی. دا ولس کاله بعد چې همدنو په ملک کې دغه بلدیتی نظام یا بلدیتی وټونو غکېږي د دې لپاره اوس چې کم کیږي چونګې زیر مخ په بلوچستان صوبه کې شوې دي په مکمل توګه او په نورو دریو صوبو کې لا وټونو پاتې دي. خو دغه جنگ کمی چې د چونه علاقې دی کم دی چې د فو چونه دی یا کنټونمنت بورډ دی نو دا اوس په هغه کې اوټونه روان دي. دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کم هلکی دی یا کم علاقې دی هلته کې خو سرکاري چوټي هم اعلان شوې ده. دغه رنګ یو لسوا او یو 500 امیدواران دا چې کم دی نو ټول د 200 بورډونو لپاره دا په میدان کې دي. په دې کې 1500 او یو سلویخ کسان چې کوم دي د هغه تعلق د سنس سیاسي ګوند سره دي او 600 لس کسان چې کوم دي هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي. اتلس لکونه زیات خلک چې کوم دي هغه به خپل ووټ اچي د ووټ حق به استعمالي. دغه رنګ د 2000 نه زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي هغه په حساسو مقامات یا حساس کوم پولینګ سټیشن دي هلته کې دي او درول شوې دي. یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایی حساس دي او 310 هغه په عمومي توګه باندې هغې ته حساس یا خطرناک ویل شوي دي. دغه لړ کې ټول چې کوم دي نو 215 پولینګ سټیشنې جوړې شوي دي او د کم چې ګټلي امیدواران دي هغې ختمي نوټیفیکیشن هغه په 18 اپریل باندې جاری کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښکولو پر موضوع سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څیړونکو، د پوهنتونونو استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به تفصیل له ظفر کریمي واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضی وخت کې دي نو اغا فیصله کول کې دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرم دی چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بیست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچته دا سوچ دلته کراچۍ د خلکوم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقای ویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوې چې په کابل کې د وجل شوې میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته ویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنځمه صوبہ یې نه دا. کمنګ دا ایدیالوژي خپل کړو نو ډېر ستونزې به حل شي. موږ لا پکار دي چې خلک په دې و په هو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې خیشوینې وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو د ټولنې سی پی این ای لخوا او د یو این ڈی پی د پرمختیایي پروګرام تر انتظام لاندې د پاکستان په آئین اتلسم ترمیم او مقامي کچې د واک سپارلو په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل کېږي. په دې اړه به نور تفصیل د ځلاند یوسف سی واورو.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچه د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانستې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. پدې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبه مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبه یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړول شي خو وفاقي حکومت ډېر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زدا غنم چې زمونږ ډیر خخ جرنالستان چې کم دي اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دی اغه ته دا نه پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کم دی اغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو اغه رپورت کول نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنالستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړې شوې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصری ٹوکی شیرونا او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت له ټول افغان خواوو غوښتلي چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت څاروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلانیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورځپاڼه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میران شاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میران شاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلي د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
د عصمت سروان چې د چین د افغانستان په سولې عمل کې د لیوالتیا په اړه رپورټ درلود، یا اوس هم لسمې بجې سوې دي. سره له مونږ به د خبرونو ټنډیس خوند کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ورته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس ټو کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړي چې په نتیجه کې نوموړی زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی، او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سکرټریټ له مخې وزیر اعظم نوشیر د څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو، خبریالانو، سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایډیالوجي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د سیاحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې پنځه کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. ولسمشر غني ویان اجمل عبید عبادی د خبر هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر په دورشل کې پرون مشال ډوته وکړه، او د ایټلی پولیسو د هغې تراګري شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي لالقاعده شبکې سره تړاو لري، او د ایټلی په سرحدینه ټاپو وسمه کې یې عملیاتي اډه درلوده.
دا اسرار الله مومن چې د خبرونو لنډې وړاندې کړه، او دا چې د پاکستان مطبوعات نن څلی کې رابعه اکرم خان ته بغښتو.
جمهوریت پاڼه خپلې درې کې لیکي د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق وو، خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لیکي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم، د دفاع وزیر، آرمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو. ادارې په وینا اگر چې مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي، خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه، په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسا شوي دي، او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دي چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دي. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پزې کوي، او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کېده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه پزې ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي، خو د آئین آرټیکل 208 وختم تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان، مجلس شورا، سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي، کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي، او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسې د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي، نو پکار ده چې د نور ملکونو د قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي، او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې. د بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیا امیرزاده اورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دورو نو په دغه هیواد کې هرکلی د ننداري وړو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپل بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی په واکې تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودی د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوری ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزوري دي، که څه هم د رشوت تلمین زړولو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوهېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدار مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. دا خبره پرون د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې وکړه. په افغانستان کې روان سیاسي حالات د دې هیواد د اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. فرشته جلازی ته د نور تفصیل لپاره وښکېږو.
افغان حکومت وايي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمایزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل.
یک منطقه
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرمسته کېدو غور کوو او غواړو چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت له خوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه د سفر ته داسې هم کتل کېږي چې شای هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ایزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت امر کړی دی چې څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري ایجنټ وایي د ملي پولیسو لیکو کې د اداري فساد په اړه د رپورټ د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې UNDP په مالی مرسته برابر شوی دی وبخشي او راځي چې په دې اړه باندې یو ځل بیا فرشته جلال زیته وښتو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وای د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت لاکې جوړ شو دره ما ثابت ساختیم چې هغه مورا
د ملي وحدت حکومت د جوړیدو له اول ورځې مو ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت مو شته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه برابر شوی رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبره کړه. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره لخوا د دندولری شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي خو د کورنیو چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسلې د سپیناوي غوښتنه شوی چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اټلریش ساته ټلیفوني لاین دی ولی نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP لخوا جوړه شوه چې د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان یو لکه 15,000 ملي پولیسو او د مرکزی محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته ماشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیه لخوا تمویلېږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وای د ادارې په تیرو 12 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د فرشته جلازی ریپورت مو اوریدلې.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا
خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري او سم خبری برخه د دې غړي پایته ورسیده. راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې هر اونۍ دا وخت تاسو ته بزمت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتن حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیل محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورخکاره کړو او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت درازو کې یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختی دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي. تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې په یو مقامی هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. غږ د بغ جمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
څنګه د خپل هم ډیر خطرنوم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې دنو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځنه داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیاتره تر سترګو کیږي چې د دغه حالت زمونږ د ټولنې ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انزور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه درې چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درد دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره معاصره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر می په ترنم کې اوریدلې دا هم شعر خري او می ترنم خې دی اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي نو د ما د پاره پکې دغه ټکی ډیر خري او د دې پاره می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده دی اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال وسیدل په هغه کې می دغه شعر ډیر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی غونډه په اخر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیل امل مړوند وویل چې بهیروال به براتلونکو کې هم د خپل ونیزو غونډو په لړ کې د هغه ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډه جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لوتلی سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر سارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو استاد نو هغه کوم استاد چې تا یاد کو نواب استاد هغه به زما په خیال په ده پوهېدو چې تاسې کې چې هغه کوم پنکار ویده دی هغه په خپله په قرار قرار راویخېږي که څنګه
بالکل هغه خو یو خو صاحب استاد صاحب نه چاله خپله مرۍ ورکولی شي نه هغه ګوتې چا ته ورکولی شي خو د شاګرد دغه کمال دی چې هغه فال وکړي دا هغه هغه مزاج او څه چې وي او شاګرد ته څه وایي چې هغه په هغې عمل وکړي نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده ما په هغې باندې کوشش کړی دی
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو تاسې یو طرف ته شوي خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلي سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي هنرمندان شوي دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ ورته خوشحاله یې
نو خوشحاله خو په دې چې لومبې د روستي وي پول وي دا مثال ما ډېر تېر کړی نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي چې زمانه هم ښه ووي نو هغه لازم خوشحالي ده که نه او که خدای دې نه کړي د هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې نو هغه هم ښه خبره نه ده
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغې نه ضعیف ووایي نو په ده باندې ته خفه کېږي
خو خوشحالېږم په دې چې زمانه ښه ووایي
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي او دې کې شک نشته دی چې تاسې یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی دا ستاسو حق و استاد اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړو
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی ډیرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډیرې ښېښې او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بزله ووایي زما دا چار بیته ووایي د پروډوسرانو په هم دغه خیال ہو چھ یار دد آواز خود سڑو دے مردانگی دا پکی نو کہ بدر سے زما بدل ویلا نو ہم بم تے خخ کرے دو شعر بے تب ویلا غزل با سب خان دیر خ ری می سکول کنا سب
استاد غ وقت چھ ما بلمون لی دل بدر صاحب درایات کو نو ما بویشی بدر او خیال محمد یو کستے
بالکل دا خلکو چھ لیکن لا پوی بدا او چھ اغه وو په فلم کې خو بدر سه بودی دو چې دا غانا وای بیا به دا کې سټو دکان لب چرالو نو مطلب به زما په आवाज کیو واغي ورته چې دا بدر منیر کې سټ را
زوم زما سره هم دا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډی خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور وو خو د تیرو سو کلونو بدامنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډی کاروبار په دغه بازار کې کیسټ او سی ډی پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو ایس بی له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده نور حال په ریپورت کې درکوو پیخور کابلی بازار چې سینما روډ هم ورته وایي په خوا د کیسټ او سی ډی د خرڅلاو مشهور بازار وو خو اوس پکې د ګوتو په شمار څو دوکانونه کیسټ او سی ډی پلوري خو کاروباریان یې د خپل کار نه راضي نه دي اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن وو وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړي د دغه پروډکشن یو تن مسؤول زیارتګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو ایس بی کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده
د کرن خان یو نمبر کړو 12 نمبر هنداري په نوم باندې هغه زمونږ د 2015 نه اخري کې سټو هغه نه پس بیا مونږ د سیسبل پروګرام لا نه وکړ او نه د کول سره جوړي ولې چې پکې پاتې نشو نا کار دومره متاثر شو چې ور سره ور سره دکانونه چې چرته وو په نوخار کې یو دکان پاتې نه مردان کې یو دکان پاتې په بټخیل کې یو دکان پاتې په سواد کې یو دکان پاتې ته مرګر کې یو دکان پاتې په دې بازار کې چې بازار اتلی نو په دې کې تقریبا 25 دکانونو اس میں 25 دکانوں کے صرف دری دکان پاتی جان اور ختم او بل ادا دا چیزا کمپیوٹر خدا سے شیر کم نسوار خرسی غم جان سر خواجی کمپیوٹر خیر میموری کارڈ میں ڈکی سگریٹ چې څو خرڅي غمزان سره خواږی خیر هغه کارم کوي دام کوي
کابلې بازار کې د ایم ایم سی پروډکشن یو تن مسول محمد رفیق د میموریو ترڅنګ له کاپی رائټ نه هم شکایت کوي دی وایي چې سوګم کابلې بازار درازي د کیسټو او سی ډی پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپل خوخي سندري ځان ته اچوي نو ځکه یې د دکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کې نه ولیدي
دا افغانستان د نوی کال لپاره دا نغمه کې سړو شاعري ګورغجان منګل له د الفت د چډېر مدپس حکیم جان پر یادی شاعري کې راغله او ریکارډینګ د مخپل سټوډیو کې شوه کابلې بازار کې رفیق جان سټوډیو دا خو د کیسټو د اخوان ماده د یو اس بی میموري ټوله ختمه کړی دا مخ کې به یو دکاندار 15,000 لسلزر وړي اوس په کابل کې یو کابل میوزیک سنټر دی هغه د تسلسل کې سټ یو سی بیا د خپل نقل چاپ کوي 2,000-3,000 نو موږ نو ته ضرورت پاتې نشي د نقل مخنیوي نه کابل کې سو کوي
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی له خپل کاروبار نه راضي ښکاري
محمد روح زمان هم دی بیا مونږ کابلی بازار کې ناست یو او دا ځای مونږ 9,000 روپۍ میاشت ورکوو دی ځای دلته چې 1 GB میموري راشي مونږ 30 کې ډکوو 2 GB راشي 50 روپۍ کې 8 GB 180 دا ریټ دی بس زومره کار کېږي چې گزارې به زموږ کېږي
یو تن چې د موبایل په میموري کې د خپل خوخي سندري اچولي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې وس لدین به غمشبه چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري
رضوان مینا ما د کابلې بازار تر غلې ما غانې شوم کوم کیسټ نوی راشي موږ غمی میرای کې واچو ټکی کو د سولر جوړ دیم ټیپ کیسټ سی ډی میډې د نخلاص یو جیب کې ارس ګرځو
کابلې بازار کې کیسټ لورون کې وایي چې د موبایل میموري او وی ویس بی کارډونو نه آواز د دوی پر روزګار بدغه شیندلې بلکې د سندرغاړو روزګاری زکه خراب کړي چې د پروډکشن یو کمپنی هم په وسنۍ حالاتو کې دې ته تیار نه ده چې د سندرغاړو نوی کې سټی راو باسي. دوی وایي چې پخوا په کابلای بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلی، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټو څو دوکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول
پکره، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.